بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین صاحب.
ډیر مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر نن له افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم د خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی و. او ایران د څه باندې 20% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونه تر پای را سره پات شهید ازادي او اوریدونکو پروگرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځي چې خبرونه وورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 12 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. کچېری داسې کیږي دا به له هغه مهلاته څه باندې څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگټن د دوهې هوکړه کې یادونه شوې ده. بلورته د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پایل شي. دغه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه ده چې د کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړه وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کانفرنس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له کېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاری وضعیت یو ویرونکې او ناهیلي کوونکې وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوې، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوریت ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو پنوم دی وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړي دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن له پوتین سره یو ځای په یو دریمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن او ناټو یو وار بیا له کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اعتصاب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انستاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل، او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورسپانې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت ته نه دي رسیدلي. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. لدې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنه وه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سیشن به وویل. د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر مطهري تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیم غوښتنې له مخې د دوی د طرحې نه چمتووالی او پر ایجنډا د کافي بحث نه کولو له کبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شوه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کیږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موریدل چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړی و. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونه کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دی ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او کنه، خو له دغه اعلان داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یوه تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تن نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخص کې شهید شد مطلب صف 12 بود، دوه برادرش.
کابل داس یو ښار چې د چارواکو په وینا هر ورځ د سو جنایي پیښو شاهد وي. په یوه ورستۍ جنایي پیښه کې یو کورنۍ د خپل زوی په ویر کې ناسته. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12م ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمیر وسلوالو غلو له لوري وژل شو او پلاری او دوه ورونه ټپیان شول. د حمید د تر زوی محمد اکرام ازادي راډیو ته ویل چې ترې له هیڅ چا سره دښمنی نه درلوده او بې وزلي خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نورې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 بجې وی چې وشوه. دا جی سی اب یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سی اب یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمنی نه وه. تقریبا 12 مسله غله و چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغه کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه لزان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسولیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسولینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي ضیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډیر شمیر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نسته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیل وختونو کې لا هم روان دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکی او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم دی وښون کې زامنو شاوخوا ډیر سکاله وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو خوانځای جوړ کړی وو. دا خوانځای لمړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی زموږ خبریال لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونځي په انګړ کې په سپیرو خاورو ناشتي په سلګون نجونې او هلکان زده کړې کوي. د خونځي په انګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناشتي چې خونکي او زده کوونکي د یو بل غږ اوریدو کې ستونزو سره مخ کړي دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي په دې هله په سختو شرایطو کې خونځي ترازی چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونځي او تن خون کې خیر الله ازادي راډیو ته ویل ل کوټو بهر توند باد لګيږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شی به در افریوتو ویره ده، نو ځکه ډیرې وختونه پکې زده کوونکې نشي کېنولې.
باندې دې دروازې ته وګورئ چې زمونږ څنګه ګډه وډه را زمونږ د شاګردان ته وګورئ تاسو مونږ پرسنل د شاګردان دې هغه شی څه ته وګورئ چې مونږ خپل استادانو کوشش کړي نه خپل شخصي پیسو باندې دا شیشې راولي ورچولي چې بچیانو زمونږ د یخنې نمري د ما ټول د انډول را دي راستي چې باران شي دا مکتب را باندې راځي مکتب رخصته و دي چاونه ته وګورئ کنټي و ته وګورئ دروازو ته زمونږ وګورئ زمونږ حالات د مالبینو ته ته وګورئ ته دا زمونږ دغه جگہ د یوې چې تاسو لور مقامات ته ورسو
د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا ډیر شکاله وړاندې جوړ کړی وو چې اوس دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو لګواخ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو او خونکو وای په ځلونو یې د پوهنې ریاست مسولینو او نورو چارواکو ته خپل ستونزې رسولې، خو لای هم د حل لپاره څه نه دي کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وای د استاد فیض الله منځني خونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړي او د اقرا په نوم د خونځي جوړولو پروګرام کې هم شامل کړي ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پر نفوذ مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. موږ د تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو موږ یو پلان جوړ کړو، ولسو شورا سره مشوره وکړه، موږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله موږ تعمیر جوړو. 200 ښوونځي چې منظور شوي دي په دې کې، خو موږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو، فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړ کړو.
د استاد فیض الله په منځني ښوونځي کې د سحر لخوا لشپږم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې ل اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونی زده کړې کوي چې د ټولو شمیر 150 تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوي په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 1519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا او وسلنې ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو اورزګان ته اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او خونځي پریښي دي. د ورېدې میاشتې له 15 نیټې د غوایي تر پر پای پورې په هلمند اورزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکاره ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا مهال د اورزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په اورزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلی. دې ورځې کې د دې تاریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل شوي او د اورزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه ځوانان دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت دی، هلمند ته تګ دی، هلمند ته بیا ډیر وتره تګ او بیا ترین کور تر تګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځین نور ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په جوړستوي کلونی کې دوی زبانه خپل کړي چې له همدې کباله هلمند ته روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوی غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورزي لا چیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندیږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونه ناستوي. محمد نیم د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ویلیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دی ورځو کې ښوونځي او درس ویل پریشي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلی دي.
از مجه څو تنه ام سیمپیان چې و دغه اقتصاد ضعیف او بیکاره او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودي، د پیسو د پیدا کول لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی دی او د شونځي ته د ناروغي رو کاراوړي. دا هر کال ځکه دلته کار نشته او له مجبوری دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شریره ټولولو وخت چې عام کروندګری د نشوهلو وخت بولي عموما د ورېدې میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شریره ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر شي. عام کروندګر چې په خپل زمکو کوکنار کوي د فصل در رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شریر ټولولو لپاره د ګوتو په شمار اورځ لري چې عموما د دې چارې لپاره لزان سره نوی کاریګر د تاریاکو د شریر ټولولو لپاره ګماري. نیشګر وای دا مزدوري واځي 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېری برخې خرچا ورته برابر وي. د اورزګان د پهونې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نشوهلو لپاره دي شونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پهونې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته ویل چې په شونځي کې د زده کوونکو او شونکو د نشټوالي په اړه به سیړنی وکړي.
دغه سی ویداسته د سی دا مورید باندې مشت د محل هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود اورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری پټینګولو او څاري شای داستونځه هواره نسی، دی وای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روژې له را رسېدو سره سږکال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې له پیل سره سم له کوم دلیل پرته سوداګر او دغه راز دوکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلې.
زمانه ما دې رافي ده کابل څه دي کې
چې څنګه را مخکته شوې کور نه راغلي بهر د روجماتي لپاره تیارې مې یې نه سي څنګه
ولا د څه خبره لګ را وتلې چې لګ د څه سودا مو ساري لپاره تک سودا د شاعر والو لکه مدونه لوړ شوې ده څه ګيران پاتې کیږي جوړو
نور کلونو پر طلبه نه قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو
نه 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 بيخي بيخي قیمت ده او د نور کلونو زیاده قیمت ده او چې د حساب کې پرونه بل پرونه بيخي قیمتونه نن نه پر تفاوت کړه
دا به چې به ټوک چې وسیله لري او به اخري ټوک چې وسنه لري او به چرګانو لپاره مشکل وي ویني
خامخان خلک وڅو کنه چې کار نه تر روزګار نشه نو خلک وڅو کی مجبور چاو سلا وکي گزاره وکي نو لار نشته نو نو مجبور خلک گزاره وکي
چې دا ونه چې په بوزه کې قیمتونه خوي او چې روزه شي نو دې پر ځای چې نورې وادونه کې روزه پر اتک سره د قیمتونه کمیږي راټیټيږي خو دلته په افغانستان کې وړيږي هر کال
زما په نظر خو دا خلک انصاف نه لري خو څنګه تاجران انصاف نه لري ظلم کوي او کنه دا چې خو خاصه مورد نشته چې یعنی بندرونه به روان دي باندې شي یا مواد به کم شي او خلک ظالمان دي انصاف نه کوي موږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري ځکه هم دغسې
کنټرول لپاره څه شته دی چې څنګه څه وایي چې آزاد بازار دی کنټرول به څه ګران وي
والا د ما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپل انصاف وکړي قناعت وکړي او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي او دویم کار صحیح دی بازار آزاد بازار دی په دولت هم مکالات دی چې خپل خلکو ته عام خلکو ته رعایت ته عرضه خدمات وکړي او د نرخونه کنټرول کړي باز آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سل روپۍ ته خرڅ کړي نو دا د دولت یو مخالفیت ده چې دولت هم پکې سالنګاري کوي توجه نه کوي همداسې په خپل سره خود په خپل سره کار چې کوي همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکو هم نظر لرئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګ ووهئ. د دې ماشين شمیره ده 0-22-23-16. اوس هم یو نړیواله موضوع، ایران د څه باندې 50% یورانیمو د غنی کولو خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر ناتانز اټومي تاسیساتو د تخریبي حمله ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د څبند 50% یورانیمو د پخولو یا غنی کولو خبرداري داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ناتانز پر اټومي تاسیساتو یې د اسوې حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف ویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټې نورې هم غشتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لری کولو په وسیله به د ایران مخه ونیسي نو ډیر ناسم ګمانې کړی دی.
دولتي آژانس ایرنا پرون سیشن راپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د 50% ایرانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهار شنبه پیل سي. د 50% یورانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي یورانیم وي، خو بیا هم خالصوالی یې 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون له مخې چې ایران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و، تهران ژمنه کړې وه چې د خپلو یورانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.8% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% ایرانیم هم غنی کړی دی. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل د نتنس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټر فیوژنو لومړی جنراتور یې اغیزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړی خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړی وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتنس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي وي.
طالبان وای تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان نه ویوتلي هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په یو ټویټ کې کړی ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت یو اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 24مه نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوې اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د جمهوري ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعه ګوند مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پیل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یوه سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیانو وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کرکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتې دوده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختي دوده. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور ټیمونه مخامخېږي. په سنرایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم در سره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولې او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له هغه رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبې د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14مه پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یوه اوربند سلا وکړي چې پر اساس پې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لمړنیو بحرانونو چې بایدن ورسره مخامخ دی، یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه دي. د خبرونه په لیکنه کې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي، د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسیدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې شل کاله مخکې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. پارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو دو نیمو میاشتو کې پر مخ نیولې، یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی، او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به په بایدن پورې وتړل شي. په افغان پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایدن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیکو چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنگټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلی بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې، او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جوړجاړی ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي امارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د دوهیر تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی، خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم پای ته رسیدي. اونیز پروګرام ته ورزو ازادي او اوریدونکو، خو مخکې لري درته دا وایو چې د خبرونه د سر موضوع مداوه چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی بایدن د همدې کال د سپتمبر تر 11مې نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پریږدي، او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پریکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستان ونه وځي په هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چروغ جوړه خوشاله وسی د دې پدې هله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مهم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو، او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلوسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي واوري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسلینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیل بیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغه دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري، په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کی. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري، او مخکې تر دې چې د شغل شینواری مرکه ووري ستاسي هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مشترسته ولیدې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه سر احمد درځم ولاته بهراوی ته لسالي خبرې کوم. دته دا شبکې اندغه د ټلیفونو څنګه ودا نه غنو ټلیفونونه پر دې دي چې هیڅ کلم شبکې دې به کار نه کوي کار پر دې دی چې په لاس واره څنګه لاس واره شلاره باندې نو شبکې نه پر وخواله نو ما دا غوښنه دا غوښنه ده چې دا غوښنه دې چې ورځنه د هغوی ته لاله کې
سلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم نو نن راځم د کندهار ولایت مزنګر کوالی دی خدای دې خدمت پیغام باندې شو کې دا مغشتنه چې په کندهار کې یو ټلیفون شبکه کار نه کوي دا وان دې سم مخکې کار کوي هغه مو سپېڅلې په ټاپه درېدلې د شهر په ځینو نه یو کلا کار نه کوي او دا غره کم دل تامیت هم در خراب دی دا غره چناغلی دی دا غره جزای سلی کورنی سرعیس دی سمرست دی ندر سوی و جنگون و سم دوام لری دا غره مجاقی سوک ناوری
السلام علیکم زیدین احمد هم دلتا پا میوانو لسالی که تلیفنی شبکه کار نکی زما دا زادی رازی دا وریدن بسا دا حیلت چی زما حواز دا ورکول شواکو پوری ورسی دلتا خودی پا میوانو لسالی یا نکشکل خود لسالی که افغاندیشیم خادی کار نکوی دوی خادی اولا دیجی خودوار کار نکوی دواری شبکه کار نکوی پس موږ د هلمند شبکې زنګ د سوالې دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ ته دو دلته په ولسوالۍ کې کار نه کیږي ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي موږ هوا د ورکول چارواکو پرې ورته وی دی زیاته باندې
مننه کوم دوستانو ستاسو دا پیغامونه خو مودتي خبره کړه نور شکایتونه هم ستاسو په بلا بلا ډولونه باندې خو دلته اړینه بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سعید شینواری سره زماده همکار د مرکه یو برخه دروړو متکه چې ديني معلومات ورکړي چې ستاسو پښتنه کې دایسي حل سي بکشي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
شنوار صاحب یو لوی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي دغه د چې د کلونو په تیرې دو سره په تیر بحث مهم نه دی هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکونه دي کړی ولی داسې نه دی شوی
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو په خانه نتیجه با او څه به تخنیکی ستونزې به او څه به د شرایطو جبرو اما په تیر یو کال کې اتا ادارې په یعنی تاسو زې نو ایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کولای شي شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک را مست شوه ده تاسو خبر او کړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغه حتی د خپل جواز شرایط پوره کړی نو یعنی دا سی نو کم شرایط چې دوی ته وځي شي دي پاغي عمل حتی تدیر نه وکړي سکل اتا ادارې نه وایي دا چې خپل ستراتیژي باندې غوړو کوي بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمون کار هم دا و چې موږ څنګه وکول شو واقعي ستونزو ته خلکو لاسرسي وکړو کچیر ته په شبکه زغلونه کې خبرې نو وزره او 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري نو دا یو ستونزه و موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخ شي همدارز زموږ سیمدار شبکه پراخ شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي دا کارونه دي هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوخته دي که دوی خپل پلانونه عملي نکړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نکړي دوی به دوی ته مدام ویل دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه کړي
کینوار صاحب اوس دې ست تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملی کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي
نه هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کوي ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپل ټولي خبرې په دوی باندې که حقیقت نه حق اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اتره اداره خوشبختانه دا خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده، دا چې فریکونسي بهتر مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورئ په تېر یو کال کې درې سوه اته مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او باید څوک یې مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبیي هم درته مسؤلیت نه هم تختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رو رو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان ورته وایي زیربناوې د دې تشریک باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریوالی دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
زما وروستۍ پوښتنه په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملي چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالۍ شي او زمينه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به دوه سوه ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چورته وایي
نخلول شي.
په افغانستان کې اوس همدا اوس زمونږ دوه درې ډیوایسونه هر سړي سره نښتي دي، موبایل دی، همداراز ساعت دی، همداراز کېدای شي ګوشکي اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ای سیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا به د اشیا موږ به کولی شو دی نه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که در نورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمی له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځکه د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خوې دا غي نه خلک خلاصې دي شي. همداراز د اشیا د کورنی اشیا چې دي نه رسته کېدې شي په خواب په کې وای فای راتلا او بلوټوت پر راته دي نه پسته به هر یو توکي کې چې دی ای سیم راځي او هغه به ستاسو موبایل سره نخلول کیږي. څومره بخي چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاصه شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډیر وسایل د جامو منځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو گیزر د اوبو هغه ستاسو موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټي دي چې د ای سیم دي او روان دي. تقریبا شپېتو هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده، 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول. خوشبخت نه افغانستان تم دا سیم راغی.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډیره مننه.
ډیره زیاته
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د آزادی رادیو ته مرسته ولیدي.
السلام علیکم، خدای دې جوړ او روغ بیا. زه تاسو ته دا پیغام پیژدم ورځنه چې د ایلمند کندهار په لار کې ډېر مشکلاتونه ستاسو په خصوص بیا د ایلمند د لارې پولیس
چې پر اره ساحه باندې پیسې ټولي په هر ځای کې خلک زیري هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي وو پیسې ځینې ټولولې پلچکان یې ګرده پاوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ بات معلوم ہوگا ہمارے کتنے بولے جم
طالبان نه داسې لیدلي خلک دي. دا برس خاص دغه مړو مړو خلکو سره شته. ما د خپلو مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې دا مرستې کومې مرستې چې راځي هغه مو مسکینانو ته ورسېږي. خو اوس درته مسکینانو ته نه رسېږي خاص واسطه پښې روانه. ما د خپلو مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې دا مرستې مو مسکینانو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مرکو چې د کندهار خبره کوم نو هله وار زولرو دا چې سخت وشکالي لکه څه ښکار چې د مرکو د سلويش کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولې نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. که اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان دوی د حکومت سره وکړي داسې سخته وچکالي په دا څلوېښت کاله زموږ نه پیاد کېږي چې دا شمالو دومره تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. زما زغی د ازادۍ رضوا کارکوونکي اورېدونکو چې وایي زه د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د مجر بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا پنځه سوه کوره زیاتو کم د مجر بازار په سیمه کې پراته یو. او دغه نو چې دا پنځلس کاله شل کاله صرف د سرپل ولایت یو، څو د بادغیس ولایت یو، څو د فاریاب ولایت یو. په دا پنځلس کاله شل کاله نه ولسوالۍ نه قومندانۍ نه په موږ ته د یوې روپۍ کومک کړی ده او یو ملک مځکه نه لرو. دا غزما زر دي د کوچا واخ پر ورسېږي چې دا ماجر چې دلته پاتې دي. دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کوي. دا ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای چې په ګرول سوالي کې د چا سره د یورپې په ما کوي. دا څنګه دولت چې موږ ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلو ډېر راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر تر خاور سره د تر چل یې کړنه دکان لري نه بازار لري. او دوی هم دا جناري وي چې د کومکونه رااله د شمرش راغلي د شمرش واسي دغه ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی. دولت مهرباني وکړي چې په دا پنځلس کاله په دا شل کاله د یوې روپۍ د یوې بولې ګوډې هم کومک کړی او مرسته کړی. یا جره شایته دي وکړي چې یو جرم ځکه دوله ده یو یو سره شل شل متره په پنځلس روپۍ رانیولې هغه خاورې وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري. دغه دولت دې زموږ دغه پیغام ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولې ته څنګه ماله اورې دین کو چې سلامونه وایم کوم دوم دا هله ورزولرم کوم دا کو چانه زمبست یو نه مان یو چې د سکرو نمبرونه یو چې هغه مخه څه وکړي چې موږ هله ورزولر د ډاکټر نه یو چې دا اوس تا خلک به تر وبا شو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو چې هغه مخه څه وکړي. ورته
حکومت پور چارواک خواہش تھی د روزگار ولایت د جراوت ولسوالۍ کې د تنګې په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي موږ ډېر ډېر اوبه راغلی وای. اول السلام علیکم. د ردو ازادي ردو کارکوونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسوي. دولت وایي موږ جنګ نه کوو. طالب وایي موږ جنګ نه کوو. شپه د سهاره موټر بمونه نه چیرې سړکانې خرابېږي دغه لوی توپونه ویښ کېږي. د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړو چې مانان پر سړکانو او پر منډو وزغلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي. دا ټول ملت دوال څه کوي. دا کوچنۍ تاریخ دی او دا غلوي تاریخ دی. بمبارونه کوي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ولی السلام علیکم سمت یار زبانه مال زبان ولی از خانه علی که در سرنگ ما دیده فضا کش پا اورا زی که بیاد از آوازا خورست بیده چی ده پانتونه نه یه همه اش رخصه تکیه جینا مور دولت سخه غالو چی ده پانتونه رخصت نیستی از کش پر یه سر محصبین و زیاد وقت بایده کیه جی او آقا کم سیستم چی ده آقا ده نیچه ده داری تا غدا اس موسیر نه تمامی جو نمور دولت سخه غالو چی پانتونه نهونه تریه که کوم باندې څه مشکلات یا نورې باید هغه مشکلات ته رسېدګي وکړي پر ځای دې چې پانتونونه رخصت کړي مننه.
افغان نرزی د کندهار ولایت ته مې یو نومر سوین ازادي راډیو ته دغه پیغام رسېدم. دا لکه تېر کال چې څنګه غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول او نو باید چې مسؤلین کسان د غنم غم وخوري تېر کال بارونه وسوله بیا هم یو من غنم تبرلي کړه په درې سوه لس پاکستاني کلدار باندې وه د سس کال مچلي د غنم زیات مرضونه کړي دي باید چې هم دغه غنم نورې هوادات سادیر نه شي یوازې په افغانستان کښې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبي او غربت یې سر کم شي په افغانستان کښې.
بلیا السلام علیکم همت شان زبل یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه هغه هم څه موده وړاندې یوه هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټاو سوله او له منځه یوړل سوله خلک وروسته ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې دا دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي سوي یي. مننه.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه عبدالاتیف اوغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې سرته ومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه غنم زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس څخه نه لا هم ورته امادګي ونیسي غنم په درې سوه لس کلدارې باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي یعنې څلور نیمې کیلو نو دا که دغه غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي هغه مرضونه یې هم کړي دي نو باره به غنم یو من به څلور سوه کلدارې پنځه سوه پاکستاني کلدار ته ورسېږي نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړپویو کسانو څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي هم دلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه وسه نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې اوس یو من غنم په درې سوه لس کلدارې دي نو هلته به باره پنځه سوه کلدارې ته ورسېږي شاوخوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو څخه ډېره مننه موږ ته مو وخت راکړي وروره زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چولاوه سوه اوبه نشته دښتونه وچ سوه نشګر نه پیدا کېږي خلک د لوږې او تنې څخه مړه کېږي دا څنګه کار دی دا څنګه کار دی مالدارانو میږې مړې شوې د تندې د لاسه د لوږې د لاسه واښه تار نشته دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کور مو ودان چې موږ ته مو پیغام رسولی و دا دې موږ هم په امانت سره درته خپاره کړه. ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډېر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ور ورسېږي موږ په دې خپرونه کې مرکه نه درلوده نو په نورو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یوه باندې جلا جلا مسؤولین را وژغو او خبرې ورسره وکړو څو یوه حل لاره ورته پیدا سي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې کومک کوي. ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2211 2415.
سیما کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.